د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه ځوان فکر ته پروګرام ته ځانګړې شوې ده. نن د سیشن به ورځ د اسد د میاشتې د 1390 هجري لمریز کال اتمه ده. نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې د 13 سره برابر ده. د خبرونو مو یو ساعت ته په 2 بجو د پیل سو تر 3 بجو د ځوان فکر پروګرام لرو. خو اول د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه واوري. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي دي چې د روان میلادي کال په اولو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 1300 زیات ملکي وګړي وژل سوي. د افغانستان حکومت وایي امریکا به د افغانستان شرایطو ته د کتلو پر اساس په دې هیواد کې د خپلو عسکرو شمیر کموي. او د برازیل په یوه زندان کې د رقیبو ډلو ترمنځ په نښته کې تر 500 زیات بندیان وژل سوي دي. پوره خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 1300 زیات ملکي وګړي وژل سوي او 2400 شپږ تنه زخمیان سوي دي. ملګرو ملتونو دا خبره نن په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته استول سوي ده کړې ده. په اعلامیه کې ویل سوي چې د ملکي تلفاتو 25% د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو په حملو کې پیښ سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یوناما په دغه اعلامیه کې یو وار بیا په افغانستان کې پر ټولو شکل خوا وږغ کړی چې د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي. په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر صفر کړي. د افغانستان حکومت وایي امریکا به د افغانستان شرایطو ته د کتلو پر اساس په دې هیواد کې د خپلو عسکرو شمیر کموي. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی نن پر ټویټر لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته په وروستي سفر کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په دې اړه خبرې کړې او ډاډ یې ورکړی چې د امریکا د حکومت ستراتیژي د افغانستان لپاره نه ده بدله شوې. مایک پومپیو د جون په 15 نیټه په کابل کې وو او د افغانستان له ولسمشر سره یې وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د امریکا جمهور رئیس پارښتنه ورته کړې چې په امریکا کې د جمهوري ریاست تر ټاکنو په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر کم کړي. په امریکا کې د جمهوري ریاست ټاکنې په 2000 میلادي کال کې کیږي. ډونالد ټرمپ د جمهوري ریاست په لومړي کال د جنوبي اسیا ستراتیژي اعلان کړه. ویل چې په افغانستان کې به وسوال طالبان له حکومت سره خبرو ته وهڅوي او هلته د امریکایي عسکرو شتوالي ته به وخت یا مهالویش نه ټاکي. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې د اقتصادي کلب په نوم مطالعاتي مرکز ته وویل چې ترامپ غواړي دا نه ختمیدونکې جګړه پای ته ورسیږي. پومپیو وویل چې دا به یوازې امریکایي ځواکونه نه بلکې د ناټو اروپایي عسکر هم وي چې په افغانستان کې میشتي.
Yeah, real progress. I try not to do timelines, but I'm optimistic.
پومپیو دا خبرې د افغانستان کې د وسلوال طالبان سره د سولې په اړه وکړې. هغه وویل چې په دې برخه کې هم واقعي پرمختګ سوی، خو دوی وویل چې دوی نه غواړي چې وخت ورته وټاکي، خو خوشبین دي. مایک پومپیو وویل موږ یوازې له طالبانو سره خبرې نه کوو، بلکې له ټولو افغانانو سره غږیږو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې نن په بمی چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل سوي او درويشتنه زخمیان سوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې پټ سوي وو. وسلوالو طالبانو د دې حمله په اړه خبرې نه دي کړې. د افغانستان د ملي اردو یو عسکر په کندهار کې دوه امریکایي عسکر وژلي دي. په کندهار کې د امریکا د افغانستان د ملي اردو یو ویان د احمد صادق نن ویلي چې د ملي اردو یو عسکر د شاولي کوټ ولسوالۍ په پوځي اډه کې پر امریکایي عسکرو ډزې کړې وې. احمد صادق ویلي چې حمله کوونکی عسکر زخمي دی او نیول سوی. د امریکا پوځ پرون ویلي چې په افغانستان کې دوه عسکر وژل سوي خو نور جزئیات یې نه ورکړي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د امریکا یوولس عسکر وژل سوي دي. په پاکستان کې د یوې وړې پوځي الوتکې د سقوط له امله 13 تنه مړه سوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ ښار کې یوې پوځي قطعې ته نږدې په یوه استوګنه سیمه کې راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون 14 ملکي وګړي دي. د ژغورنې یو مامور فاروق بټ ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او درې کارکوونکي وژل سوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې 12 تنه چې ملکي خلک دي د پیښې له امله زخمیان سوي دي. د پاکستان د پوځ په وینا ډېر خلک له دې امله زخمیان او مړه دي چې الوتکه د خلکو پر کورونو راغورځېدلې ده. په سیمه کې د بیړنیو حالاتو په وخت کې د مرستې رسولو یو مامور عبدالرحمن خبري رسنیو ته ویلي دي.
دا
وای یو شمیر کسان د اور لامل سوځیدلی دی او یو شمیر نور بیا د دې عمل زخمیان سوي چې ودانۍ اوربند را چپه سوې ده. د الوتکې د نوعیت یا د پیښې د علت په اړه جزئیات نه دي څرګند سوي. په راولپنډي کې یوه ډاکټر ویلي چې د تلفاتو د مړو شمیر شایي زیات سي ځکه د یو شمیر زخمیانو روغتیایي حالت نازک دی. د روسیې حکومت د سایبیریا د جنوب په دوو سیمو کراسنویارکس کرای او یرکوتسکي چې ګڼ ځنګلونه لري بیړنی حالت اعلان کړی دی. په دې دواړو سیمو کې په ځنګلونو کې اور لګېدلی. رپورټونه وایي چې د اور لمبو د ټولې اروپایي اتحادیې په وسط سیمه لاندې کړې ده. تقریبا په 3 میلیونه هکټاره ځنګله کې اور بل سوی دی. د سایبیریا ټایمز ورځپاڼې په حواله د اور لمبې له آرکټیک تر لري ختیځ پورې خپرې شوې دي. په روسیه کې د چاپیریال ساتنې ځانګړې ادارې ویلي چې دا نوره د سایبیریا کورنۍ ستونزه نه ده، بلکې په دې ځنګلونو کې اور لګېدنه د ټولې سیمې په کچه د چاپیریال لپاره یو بحران دی. او د برازیل په یو بندیخانه کې د بندیانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ په نښته کې چې 2 ساعته یې دوام وکړ 15 تنه وژل سوي دي. د برازیل په شمالي ولایت پاراکی کې د التامیرا په نوم زندان کې د بندیانو یوې ډلې پرون د بلې ډلې سیمه اشغال کړې وه او له امله یې دواړه رقیبې ډلې سره نښتې وې او دواړو خواوو د یو بل لوري بندیان زخمیان کړي او وژلي دي. چارواکو ویلي چې له 1400 بندیانو سرونه پرې شوي وو. یو شمېر کسان په زندان کې د اور لګېدو له امله په دود کې سابندي شوي او مړه شوي دي. د برازیل په زندانونو کې د دغسې رقیبو ډلو ترمنځ نښتې ډېرې کېږي. د روان میلادي کال په مې میاشت کې د برازیل په امازون ولایت کې په یو زندان کې په ورته شخړه کې 55 زندانیان وژل سوي. اوریدونکو دا مهم خبرونه د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو. د پروګرام زموږ همکار فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. په دې هیله چې تر دې دمه یعنی د سه‌شنبې تر ورځې پورې اونۍ مو بخیر پیل کړې وي او را رسولې وي، ښې ورځې ښې چارې ولري. موږ هم بیا هم په دې خپرونه کې یعنی د ځوان فکر په خپرونه کې پر یوه بله جلا او متفاوت موضوع باندې بحث لرو. تاسو به پکې معلومات هم درکړو، طبعا تاسو به خپل په دې اړه معلومات هم ولرئ. په دې خپرونه کې به بحث کوو چې څو ورځې پاتې دي د اسد یا د زمري میاشتې 28مې ته، یعنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې سلمې کلیزې لپاره، چې دا اوس د افغانستان په بیل بیلو سیمو ولایتونو کې د لپاره چې دغه ورځ په شاندارو مراسمو ولمانځي ورته چمتووالی روان ده. د ټولنې بیلابیل قشرونه په دې برخه کې کار کوي او تاسو به ګورئ هغه کسان چې په کابل کې دي، د کابل ښار بڼه یو څه ورسره بدله سوې ده. دغه چمتووالی سره په دیوالونو باندې بیرغونه ایستل کېږي، خلک په خپلو کورونو کې بیرغونه را ځړولي دي او لا زیات هڅه کوي چې ورته چمتووالی ونیسي. په خبرونه کې راسره قدرمن میلمانه حمدالله همدرد، د عدالت ګوند د سیاسي کمیټې مشر، همدارنګه ارشاد ارغان، یو فعال ځوان لیکوال او ژورنالیست دی. په لومړي سر کې به زه تاسو ته ووایم چې تاسو معلومات درکوم چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې کلیزه یا دا چې کله بیرته افغانستان خپله کلیزه واخیستله، نن البته یوازې یو څو ورځې کمې پاتې دي چې دغه 100 ورځې پوره سي. سل کاله وړاندې د شاه امان الله خان په وخت کې افغانستان خپلواکي بیرته واخیستله. په دې نه یوازې د افغانستان وګړي بلکې د آسیا یو شمېر هیوادونه هم دا ورځ ورته زخته زیات ارزښتمند ده او ورته یعنی زخته زیات هغه وخت کې خوشاله سول. تر دې دمه هم په آسیا کې کوم هیوادونه دي له افغانستان سره اړیکې دي، دوی له دغه ورځې نه یوازې افغانان بلکې هغوی هم په یو ډول باندې کوم د افغانستان کوم نمائندګي یعنی سفارتونه چې په هغه هیوادونو کې دي دا ورځ نمانځي. او دا ازادي د خپلواکي کلمه یا خپل د خپلواکي ټول خلکو ته، ټول انسانانو ته ډیر کولی کلمه دا ارزښتمنه ده، ځکه د دې کلمې په اساس باندې ژوند کول غواړي ټول خلک. نو به تر ګرځو خبرونې ته تاسو په لومړي سر کې د خبرونې د اړیکو شمیرې وایم، تاسو کولای شئ په دې برخه کې لمک سره باس ولري، خپل نظریات، انتقادونه، وړاندیزونه، پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 30، همدارنګ 0998 225 55. کولای شئ په دې شمیرو باندې مک سره اړیکې ونیسئ. رغان صاحب او همدار صاحب، ستړي مسې خبرونې. همدار صاحب، تاسو تر دې دمه تاسو پوهیږئ چې یوازې څو ورځې پاتې دي د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې لپاره یا د هغې د سلمې کلیزې لپاره، تاسو تر دې دمه د چمتووالي په برخه کې څه کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه وړاندې رغان صاحب، تاسو ته او ستاسو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نړۍ مننه چې په دې اړه تاسو برنامه ترتیب کړې ده. مخکل دی چې تاسو پوښتنې ته جواب درکړم، اول لټول هغه افغانانو څخه نړۍ مننه کوم چې پرونی د ملي بیرغ غرز ول منځله او دغه لړۍ شروع کړه، تر څو زمونږ هغه ملي ارزښتونه چې هغه پایمال سوي دي یا تر پښو لاندې سوي دي یا هیر سوي دي، هغه ارزښتونه یو ځل بیا موږ را ژوندي کړو او خپل هغه ارزښت په درناوي باندې قایل سو. پرون ډیره لوی ورځ وه او ډیر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان تقریبا په ټولو ولایتونو کې د بیرغ ملي بیرغ ورځ ولمنځل سوه او د افغانانو د ملت سازۍ په لور موږ یو بل ګام واخیسته او دا د خپلواکۍ د سلامي کلیزې بیرته اخیستنې د جشن د لمانځلو لپاره هم د موږ لپاره یو ډیر مهم قدم و، یو مهم ګام و چې باید موږ اخیستی وای. دوم راځو د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستنې سلامي کلیزې ته، چې په 28 د زمري د میاشتې 1298 کال کې غازی امان الله خان د افغانستان خپلواکي د انګریز په مقابل کې اعلان کړه. البته د عیدګاه په جماعت کې دا کار ترسره کړ او له هغه وروسته تر اوسه پورې موږ په دې سلو کلونو کې بدبختانه له نړۍ څخه ډیر زیات شاته پاتې سو. په دې خاطر پاتې سو چې امان الله خان په هغه وخت کې له هیواد څخه د ځینو هغو کسانو لخوا چې د هغوی فکر خراب شوی و، یا د پردیو ګوډاګیانو یا د پردیو په واسطه باندې دوی پوهول شوي وو، امان الله خان یې پسې واخیسته او بالاخره هیواد یې له دغسې بدبختیو سره مخ کړ چې په دې سلو کلونو کې هم موږ ونه شوای کولای چې حتی له ځینو داسې هیوادونو سره چې هغه زموږ و تاسې په مخ کې رالوی رامنځته سه، هغه د چا خبره تر اوسه هم لا ماشوم ده، ولې په اقتصادي لحاظ او په اتمي او په نظامي لحاظ باندې له موږ و تاسې نه مخکې ده او تقریبا تر 2 میلیونو پورې نفوس لري اوس. نو موږ د دغه بدبختیو له لاسه شاته پاتې یو، خو سره له دې ټولو بدبختیو موږ داسې غواړو چې دغه سلمه کلیزه په داسې ډول ولمانځو چې په هیواد کې د خپلواکۍ فکر او د خلکو ذهنیت د خپلواکۍ په اړه باندې داسې چمتو شي چې له دې وروسته په هیڅ ډول نه اقتصادي غلامي ومني، نه فکري غلامي ومني، نه فرهنګي غلامي ومني او نه چاته اجازه ورکړي چې زمونږ ځمکنۍ بشپړتیا تر سوال لاندې راول یا زمونږ په ځمکنۍ بشپړتیا باندې دوی یرغل وکړي یا راڅخه ونیسي، هغه ځمکه راڅخه ونیسي، د موږ خپله خاوره راڅخه ونیسي. نو موږ باید هر ډول خپلواکۍ ته د خپل ولس ذهنیت چمتو کړو او داسې چمتو کړو چې په یو غږ سره موږ غلیم یا دښمن دومره وډار کړو چې هغه بیا د افغانستان خوا ته حتی راوم نه ګوي. هغه کسان چې هغوی څو ورځې مخکې ویلي وو چې افغانستان په 10 ورځو کې کولای شو چې د نړۍ له نقشې څخه ورکو، د هغوی لپاره هم غواړو په خپل اتحاد او اتفاق سره او د ملت جوړونې په لور د دې ستر ګام په اخیستلو سره هغوی ته هم دا وښیو چې افغانستان داسې هیواد نه ده چې تاسې ورکړی شئ، نه دا ملت ماتېدونکی ملت ده، په دې چې هر څومره تاسې جنګ وکړئ اخر به هم د تاسې په قبرستان باندې بدلیږي. نو دلته راځو، ځینې رسمي مسؤلیتونه هم دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا څخه د افغانستان د سلامې د خپلواکۍ بیرته اخیستنې سلامې کلیزې د جشن د لمانځلو په خاطر باندې یو کمیسیون ته مسؤلیت ورسپارل سوی ده، چې خوشبختانه د هغوی په فرهنګي، اجتماعي او دینی کمیټه کې زه هم غړیتوب لرم. البته موږ د عدالت ګوند له ادرسه هلته پکې غړیتوب لرو، ولې دا چې ملي مسله ده نو موږ هم ورسره په افتخاري ډول باندې دا کار ترسره کوو او د دې لپاره چې د دې هیواد او د ولس لپاره مو د ارزښتونو د بیرته راژوندي کولو او د ارزښتونو د پاللو په برخه کې اوسه کړي اوسې په افتخاري ډول ورسره لګیایو، بغیر له هیڅ ډول امتیاز څخه کار ورسره کوو. نو تر اوسه پورې موږ ډېر زیات جشنونه او برنامې نیولې دي، تقریبا 100 برنامې دي په دې برخه کې چې ځینې د مساجدو برنامې موږ هم درلودلې. موږ غوښتل چې دلته ولس ته دا وښیو چې د امان الله خان او د ملا ترمنځ جنګ نشته، بلکه هغه خلک چې په هغه وخت کې ورته پوهول سوي هغه په دې خاطر باندې وو چې بهرنیان په دې پوهېدل که چېرې امان الله خان دغسې دوام ورکړي نو دی کولی سي چې افغانستان په پښو ودروي بیا به د دوی لپاره یو سردرد پیدا سي. نو هماغه و چې امان الله خان یې له واک څخه ایسته کړ. مونږ دلته هم په دې برخه کې ملایان یا علما کرام دخیل کړي دي. دوی ته دا وایو چې مونږ تاسې دا ورځ لمانځو دا په دې معنا نه ده چې مونږ صرف د غازي امان الله خان شخصیت سازي وکړو یا هغه ته شخصیت جوړونه وکړو له سره یا مثلا هغه په ملا باندې برتره وګڼو یا څنګه. طبعا غازی امان الله خان په خپل وخت کې هم اشتباهات درلودل. مونږ د یو ستر غازي په حیث هغه ته بشپړ درناوی لرو ولې له دیني اړخه یا د کلتوري یا فرهنګي اړخه هغه اشتباهات درلودل. په دې هیواد کې چې هر څوک بادشاهي کوي یا ریاست جمهوري کوي یا مشري کوي هغه باید د دې هیواد په هغه ټولو رواجونو په دودونو باندې بلد اوسیږي په اسلامي ارزښتونو باندې بلد اوسیږي. هغه کوم بدلونونه چې ده غوښتل چې په هغه وخت کې راولي د ډېر په سرعت سره هغه کار غوښتل ترسره کړي همدا د ده د ناکامۍ دلیل هم و. ولې په دې هیواد کې مونږ تاسې چې هر څه کوو تر هغه پورې چې مونږ تاسې ذهنیت سازي ورته ونه کړو د ذهنیت سازي نه پرته مونږ تاسې که وغواړو ډېره مهمه پروژه حتی د برق پروژه هم که چیرې مونږ تاسې وغواړو چې تطبیق ولې په هغه ولایاتو کې که ذهنیت سازي ورته ونیسي خلکو ته عامه پوهاوی ونیسي چې مثلا دا برق تاسې ته څومره ګټې لري څومره تاسې ورته اړتیا لري څومره تاسې سره کومک کولی سي تر څو د جهالت د دور څخه راپورته سي د نړۍ سره رقابت او سیالي شروع کړي. نو دغه ذهنیت جوړونه بدبختانه د غازي امان الله خان په وخت کې نه وسوي او یو د ناکامۍ د علتونو څخه هم همدغه وو چې د پاچاهي ورته پرېښودله ویل چې زه خونریزي یا وینه تویونه نه کوم او پاچاهي کلکانی ته پرېښودل او دی لاړل هیواد څخه چې هغه تر اوسه پورې مونږ تاسو په دې بدبختۍ کې ژوند کوو. هره ورځ زموږ د افغانانو وینې تویږي که په هغه وخت کې د مقاومت کړی وای هغه څو نفره چې د ده په مقابل کې راجګ شوي د هغو وینه توی کړې وه نو نن به د میلیونونو افغانانو وینه نه تویدله. نه به دلته روس راته نه به امریکا راتله نه به طالب راته نه به داعش راته نه به پاکستان مداخله کوله. خپل افغانان به نه په ډلو سره نه په ډلو ټپلو سره ویشل کېدل نه به په داعش او په طالب باندې سره بدنامېدل نه به د مجاهد دوره وه نه بل څه. نو هغه بدبختي ده چې مونږ تاسې دلته تاثیرات تر نن ورځې پورې وینو او داسې د جشن په ورځ باندې بل خیر سره مونږ په هر ولایت کې په هر پارک کې په هر سړک باندې د ملت له خوا څخه برنامې مو داسې ترتیب کړي دي چې ملت یې پخپله باید پر مخ یوسي ځکه دا ته ډېر دولتي رنګ نه ورکوو. د دې وروسته هغه د ملت یا د افغانانو یا ولسي مینه باید راژوندۍ کړو هغه ارزښتونه هغه ولولې هغه شاندار مراسم باید بیرته د ولس له خوا څخه ونیول سي ځکه هر څه چې د ولس مربوط وي که چېرې مثلا لکه د څو کلونو پخوا په شان مونږ یوازې د ازادۍ ورځ په داخل د ارګ کې ولمانځو یا مثلا په غازي سټېډیم کې ولمانځو په نورو ځایونو کې ونه اوسېږي او هلته هم ډېرې قوي تلاشیانې او دا شیونه شتون ولري نو هغه ولس بیا هم داسې فکر نسي کولی چې مونږ ازاد یو. یوه خبره چې ډېره مهمه ده مخکې له دې چې تاسې بله پوښتنه له ما رغان صاحب څخه وکړي هغه دا ده چې ځینې افغانان فکر کوي چې کومه ازادي تاسې لمانځئ. دوی فکر کوي چې د امریکایان یا څو نور هیوادونه دلته راغلي دي نو زمونږ په غلامۍ باندې دلالت کوي. یو زمری که تاسې په پنجره کې بند کوي هغه زمری به له فزیکي لحاظه تاسې هلته بندې کړی اوسي ولې د زمری فکر آزاد ده. زمری بیا هم ځان ته د پاچا فکر کوي. مونږ افغانان هم دلته که وګورو صحیح ده چې امریکایان راغلي دي یا خارجي هیوادونه راغلي دا به د زمان جبر اوسېږي. مونږ هیڅوک دا نه غواړو چې خدای مکړه د مونږ سیاسي ازادي یا اقتصادي ازادي یا د هوا او د ځمکې ازادي بل څوک راڅخه واخلي او هغه د بل چا په واک کې. دا په هیڅ وجه نه غواړو ولې د اړتیا په صورت کې داسې دا خلک د یو څه وخت لپاره راغلي دي دوی به هغه وخت وځي چې مونږ تاسې دلته سوله راولو اتحاد او اتفاق سره وکړو خارجان به بیرته ځي بیا دوی کولی سي یوازې هغه خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ دلته په افغانستان کې له مونږ سره ولري د یو مستقل او آزاد هیواد په حیث د یو ستراتیژیک پارټنر یا ملګري په حیث مونږ سره کولی سي اړیکې وساتي ولې له هغه ډېره د مداخله اجازه هم مونږ بیا چاته نه ورکوو نه پاکستان ته ورکوو نه ایران ته ورکوو نه امریکا بریتانیا روس او نور هیوادونو ته نه چین ته. یوازې به زموږ ګاونډي هیوادونه وي نړیوال هیوادونه مثلا نور هیوادونه به زموږ سره به نړیوالې ډیپلوماټیکې اړیکې ولري یا تجارتي اړیکې به مونږ سره ولري فرهنګي اړیکې کولی سي چې مونږ سره ولري. نو دغه اړیکې مونږ کولی سو بیا له دوی سره وساتو. هغه افغانان چې دوی د خپلواکۍ سلمه کلیزه نه لمانځي هغوی دې ډاډه اوسي که چیرې موږ تاسې وکولی سو دغه د خپلواکۍ سلامه کلیزه په ډیرو شاندارو مراسمو په ولولو په جذباتو سره ولمانځو، هغه خپل ملي غرور بیرته راژوندی کړو، د افغانیت هغه ملي غرور بیرته راژوندی کړو. نو زه باور لرم چې کله دغه د خپلواکۍ ذهنیت یا د خپلواکۍ دغه ارزښت د ټولو په ذهنونو کې بیرته حق سه، له هغه نه وروسته بیا موږ تاسې هغه ځینې خلک چې د غلامۍ فکر لري یا ډارن دي یا لږ ډارېږي، له هغوی له ذهنونو نه به هم دا ډار بیرته ورک سي او ټول به خپل ځانونه هم آزاد فکر وکړي. نور پاتې سو دا د امریکایانو وتل او راوتل دا ډېره وړه خبر ده، که سبا سوله وسي بله ورځ امریکایانو اتومات وځي، په هغه باندې د دوی د خپلواکۍ د جشن لمانځلو مخنیوی نه کوي. نو ټولو دا دعوت ورکوو چې ځوانان، پیغلې، سپینګیرې او ښځې، دا ټول که د هر عمر وي عمر پروا نه لري، دا هیواد د دوی ټولو ده، لکه څومره چې موږ پې حق لرو هغومره په دوی حق، دوی هم حق پې لري په دې هیواد، او لکه څومره چې دا هیواد په موږ حق لري په دوی هم حق لري. نو دلته په کار ده چې په مساویانه ډول سره هر څوک تر خپله وسه پورې که یو بیرغ هم پورته کړي یا یوه چیغه هم وکړي چې زنده باد د افغانستان خپلواکي، یا پاینده باد د افغانستان خپلواکي، یا تل دې وي د افغانستان خپلواکي، یا موږ افغانان به تل آزاد ژوند کوو، خپلواک ژوند به کوو، او د دې لپاره ذهنیت جوړونه وکړي، په خلکو کار وکړي. طبعاً یو شی چې ډېر مهم ده، هغه دا ده تر هغه پورې چې موږ تاسې په اقتصادي لحاظ خپلواکو نه اوسېږو، بل ته ملاس غځولی اوسېږي، د بل په ډوډۍ باندې خپل ماشومان مړو، د بل په پیسو باندې خپلو ماشومانو ته ډوډۍ اخلو، او د بل د پیسو جوړو سو مکتبونو کې خپل ماشومان روزو، تر هغه پورې به موږ تاسې خپلواکو نه اوسېږو. دا تریخ حقیقت ده. نو که غواړو چې موږ تاسې واقعا هم خپلواکو اوسېږو، باید په خپلو اولادونو باندې تعلیمونه وکړو، هم په جنکیو هم په هلکانو، او له اقتصادي لحاظه موږ تاسې باید په خپلو پښو ځانونه ودرو. الحمدلله موږ تاسې ته خدای جل جلاله د ځمکې لاندې هم دومره سرچینې راکړې دي چې ټوله آسیا او ټوله نړۍ زموږ تاسې په معدنونو باندې هم دلته راځي جنګونه کوي. نه تنها دا چې جیو سټراتیجیک موقعیت لرو، موږ افغانستان جیو سټراتیجیک موقعیت لري، جیو پولیټیک موقعیت لري، د دې تر څنګ دغه معدنونه چې موږ لرو، که موږ تاسې تعلیم ونه لرو، امریکا به هم رانوړي، برتانیا به هم رانوړي، پاکستان به هم رانوړي، ایران به هم رانوړي، روس به هم رانوړي، چین به هم رانوړي، او موږ تاسې به په ګټه او په ارزښت باندې نه پوهېږو، هر څه به له لاسه ورکوو. نو پکار ده چې اقتصادي لحاظه او د تحصیلي لحاظه په سواد له لحاظه موږ تاسې په پښو ودرېږو، چې هم خپل سیاسي ازادي یا خپلواکي ترلاسه کړو، هم اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړو، هم فکري خپلواکي ترلاسه کړو. او دغه اسلام چې موږ زده کوو، چې زموږ مبارک دین ده، بدبختی دا ده چې زموږ تاسې ډېری افغانان په اسلام باندې سر ورکوي خو سر نه پې خلاصوي. دوی باید اول په اسلام باندې سر خلاص کړي، کله چې سر پې خلاص کړي زه باور لرم چې بیا به بې وخته په اسلام سر نه ورکوي، او کله چې وخت راځي بیا د سر هم پې ورکوي، پروا نه لري.
ډېره زیاته مننه همدر صاحب. رغان صاحب، همدر صاحب یو ځای کې عامه پوهاوي ته په دې برخه کې اشاره وکړله. اول خو دا راته ووایي چې تاسو تر دې دمه د دغه چمتووالي په برخه کې خپله ونډه ادا کړې ده که نه، او دا راته ووایي چې د عامه پوهاوی څومره مهم دی، آیا هغه ډول چې لازمه ده د حکومت او اړوندو ادارو د خپل خلکو هغه ځوانان چې فعاله دي په دې برخه کې کار کوي، کار روان کړی ده، خلکو ته یې عامه پوهاوی ورکړی دی که نه؟
مننه تاسو ته همدرد صاحب، ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، او مخکې د مخکې ټول ملت ته د دغې نیکمرغې کلیزې مبارکي وایم. دغه نمانځنې دود دي، ټول ملتونه خصوصا دغه خاصې نېټې چې لکه 1950 کلیزه، دا په ټوله دنیا کې دود ده، او ښه ده چې موږ هم سږکال نمانځو. دا د خوشحالۍ ځای ده. څو کاله مخکې پورې ما د رسنیو نه اورېدل، ډېرو خلکو نه د اسد 28مه پېژندله په صحیح معنا، اوس یې متاسفانه سمه نه پېژني، نه غازی امان الله خان پیژند، نه په دې مسایلو ډیر پوهیدل. اوس دغه نسبی تغییر چې د دغه تاریخي واقعې په اړه رامنځته شوی، دا د خوشبینۍ وړ ده خو د قناعت وړ نه ده. په دې کې ملاحظې شته. اول متاسفانه یو ادعا کیږي، خدای دې وکړي چې دقیقه نه اوسي، چې د خپلواکۍ د نوم څخه یا د غازی امان الله خان د نوم څخه ځنیوی چې سیاسي استفاده کیږي څنګه کیږي، دا زه دغه نظر نه تاییدوم په اول قدم کې، ځکه دا یو ملي مسله ده، د یو ملي اتل یادونه کار سو کوي، حق لري د دې وطن د یو وګړي په حیث، د یو سیاسي ستوال په حیث. خو ګیلې شته، ډاکټر صاحب غنی چې د غازی امان الله خان د فکري وراثت خبره کوي، دغه د ناتمام فصل د تکمیلولو خبره کوي، متاسفانه په دا 15 کلونو کې خو ما ونه لیدل چې یو سیمینار دی پارک کې جوړ شوی یو واقعي سیمینار دا نور سیمینارونه خو موسمي سیاسي او د ورځې په نرخ دي چې د جنگي سیرو د اتلولۍ د ثابتولو لپاره ناکام کوششونه دي. په دې کې ګیلې شته دغه منځنه چې کیږي په دې باندې هم د منن ځای شته چې تقدیر وشي د حکومت د دغه کار او هم ملاحظه ور باندې شته. دا منځنه دوه اړخ لري، یو شکلي اړخ ده یو غباتینی د محتوا اړخ ده. د شکلي اړخ ډیر خکاری ټول وطن په بیرغونو ډک ده، خلک راوزي کلی هر کال دغه کلیز منځي. تاسو چې مخکې زمونږ یادونه وکړه زه د ننګرهار ولایت هم هلته مخکې د دې نه چې حکومت دې شیانو ته پام وکړي د کلونو نه په دې خاطر هم چې هلته غازی امان الله خان مقبره هلته ده، مخکې مونږ هم د مدني ټولنو د فرهنګي ټولنو په حیث هر کال دغه ورځ په خپلو امکاناتو باندې تجلیل کړی ده او په هغه شکل باندې چې مونږ غواړو مثلا علمی سیمینارونه د تاریخي بحثونو رامنځته کول چې هم د امان الله خان د فکر او د شخصیت سره خلک آشنا شي هم د دې ورځې سره. اوس متاسفانه کوم کارونه چې روان دي دا د محتوا د اړخ ډیر ضعیف دي. ما تر اوسه چې ډیر خبرې د هغه خلکو چې د دې ورځې په اړه غږیږي چې اوریدلې متاسفانه ډیر زده نقیز غږیږي. یو وایي چې دغه ورځ ډیره ښه ورځ ده، ښه دا ورځ د چا په برکت باندې رامنځته شوي. دا د امان الله خان اوس هم متاسفانه ځینې خلک د ملا سره مواجه کوي. دا یو اشتباه ده. د امان الله خان په اړه باید مونږ لږ دقیقه مطالعه وکړو. امان الله خان دغه ازادي چې اخیستله په دغه عیدګاه جومات کې علما راټول کړي وو، مخورې راټول کړي وو، هغه د اسلام د نظره آیتونه ویلي دي، د قرآن کریم د علماو فتوایې اخیستې دي. او سړی چې راوزي په اسلامي جذبه باندې د ازادۍ د پاره توره ترتی کې لته کې راباسي او مبارزه کوي، هغه یو مسلمان مشر ده. ملا او هغه خلک چې د یو استخباراتي شبکې د خوانه ګمارل کیږي چې د ملا په جامه کې راځي، یعنی حداقل کنور هیڅ نه ده. د بغدادي پیر ناول خو به زموږ دوستان ولوري چې هلته دغه تاریخي روایت په اساس هغه ناول لیکلی. مونږ باید دغه ذهنیت اوس د نسل ته ور نکړو چې امان الله خان د ملا سره مواجه و. دغه ذهنیت ده چې مخکې ورکړل شوی دی وطن کې دغه بحران رامنځته شوی. اوس که مونږ په خپلواکۍ بحث کوو، د خپلواکۍ اتل معلوم ده، د خپلواکۍ هغه قائد معلوم ده، مونږ باید د امان الله خان فکر ته ننوځو. هغه که نه پوهیږو اول پې ځان پوهیږو بیا نورو خلکو ته ووایو. متاسفانه نه پوهیږم څومره بودیجه به دې ته ځانګړې شوې. یعنی هغه د شکلي اړخه زور نه راځي، مخه د ټول وطن په ښایسته بیرغونو باندې رنګین ده، خو څومره اثار چاپ شول د امان الله خان د فکر او د شخصیت په اړه، د خپلواکۍ د اتلانو په اړه. کومو نړیوالو کتابتونونو ته مراجعه وشوه چې د افغانستان د ازادۍ اړوند اسناد راواخیستل شي، دلته وړاندې شي؟ څومره ډاکومنټري جوړه شوې په دې باندې؟ څومره نور هغه د کیفي لحاظه؟ او د خپلواکۍ بحث باید نور مونږ په احساساتي جذباتو او په دې خبرو باندې نه کیږي چې مونږ چاته ماتې ورکړې دسې که وسې که. اوس یوویشتمه پیړۍ ده، مونږ باید خپلو خلکو ته د یوویشتمې پیړۍ د منطقه ووایو چې د مطلقې ازادۍ په نوم باندې هغه د نړۍ زبرځواکونه هم چی نه لري. اوس مطلق ازادي نشته، نسبی ازادۍ دي. او مونږ افغانستان هم د خپل چوکاټ هغه د خپلو شرایطو د امکاناتو د مخې نه یو نسبی ازادي لري، په دې باندې ویاړو. او ټول هیوادونه دغسې دي. یعنی ډیر بحثونه دي چې زما امید دا ده چې که دغسې کلیز منزل کیږي د دغسې مراسمو د تجلیل په راس کې مونږ افغانستان د ډیرو علمي شخصیتونو نه ډک ده. مونږ اکاډمیسنان لرو، مونږ پوهاندان لرو. دلته ډیر اړتیا دې ته لیدل کیږي چې هره ورځ زمونږ رسنۍ د استاد حبیب الله رفیع غوندې، خپله ډاکټر صاحب غنی د ولسمشر ناخوا د افغانستان د تاریخ یو عالم دی چې دا وغږیږي، دا موضوعات راواخیستل شي. ډیر لوی لوی شخصیتونه لرو. مونږ ځوانان کولای شو په دې کې خپل هغه نقش ولرو، خو اصلي کار باید همدای چې په محتوا باندې فکر وشي، خلکو ته یو داسې پیغام ورکړل شي چې د هغې نه په استفادې زموږ د نن ورځې دغه بد شرایط تغیر شي. د امان الله خان په وخت کې هم د ښځو د مکتب ممانعت کېده، مزاحمت کېده، کفر ورته ویل کېده، اوس هم کیږي. نو څه تغیر راغلی؟ دغه خپلواکي خو یوازې دا نه ده چې دلته د انګریزي او انګریز دی نه، دلته د امریکایي او امریکا دی نه. باید هغه ټولنیز ذهنیت، اقتصاد، هغه ټولو شیانو سره مونږ فکر وکړو چې امان الله خان کوم ارمانونه لرل. هغې اول د هغه فکر سره ځان آشنا کړو، بیا خلکو ته ووایو چې هغه دا غوښتل او یو څه کار یې کړی، نو راځئ چې مونږ دا کارونه وکړو.
مننه. ماتولاه زبلای د ټلیفون پر لیکه دی. سلام، وخت مو بخیر.
مننه کوم د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زبلای دا وخت له غزنی نه نیلمنو ته هم سلام په څنګه یو پښتنې خور
مهرباني وکړئ زبلای صاحب
مننه کوم محترم میلمنو نه هر یو که جواب راکړي په دوه سترګو مخبول ده پښتنه مې همدا ده میلمنو دا چې د اسد اتوشتمه هر کال د غازی امان الله خان په ویاړ د ازادۍ یعنی د ازادۍ په نوم هشت کال چې سلمه کلیزه ده له نورو کلونو سره به تفاوت او ځانګړتیاوې څه وي آیا له نورو کلونو سره د سلمې کلیزې یو څه تفاوت لري که نه مننه
ډیره مننه زبلای صاحب دا راته ووایي چې هلته په زابل ولایت کې چمتووالی نیول سوی دغه ورځې دپاره
دا چې اوس ډېر وختي ده تقریبا فکر نه کوم دا چې خاص سره کې نه لیدل کېږي فعلاً کوم څه ځانګړیتوب په پام کې نه نیول خو وخت شته
او دا راته ووایي د دې لپاره چې سږ کال هڅه کېږي چې ځوانان په خپله خلک دا ځل د خپلواکۍ سلمه کلیزه په ډېرو شاندارو مراسمو ولمانځي هلته دغه روحیه په خلکو کې څومره موجوده ده تاسو په خپله ځوانانو په دې برخه کې د چمتووالي په برخه کې البته څه کار کړی دی
بله خوري کله چې تېر کال نه نیویمه کلیزه وه کله چې تېر کال تېره شوې ده له هغې ورځې نه تر ننه هم دې ورځې ته انتظار کېدو ځوانانو کې دا روحیه وه دا قوت طاقت وو چې راتلونکی کال خو سلمه کلیزه ده یو په خاص مراسمو سره به لمانځل کېږي خو ګورو به چې څه کېږي په وخت کې راتلونکی چې اته ویشتمه ته اسد څنګه لمانځل کېږي سږ کال کې سلمه کلیزه ده
ډېره زیات مننه کور ودان ښه وخت ولرئ همدار صاحب زبلی صاحب ویل چې د تیر کال یا د نهه نویمې کلیزې پرتله باندې سږ کال توپیر لیدل کېږي د چمتووالي په نیول کېدو کې
له زبلی صاحب څخه نړۍ مننه بالکل دا ځل د دولت پاملرنه هم ډېره زیاته ده ورته که څه هم یو ناسم پوهاوی دلته شتون لري ځینې د ټاکنو نوماندان فکر کوي چې دا یو کمپاینی شکل لري ولې دې ته د کمپاینی رنګ نه ورکوي هغه څه چې زموږ ملي ارزښتونه دي یا لوی ارزښتونه دي هیوادني ارزښتونه دي هغوی دې یو د بل سره د سیاسي مبارزاتو قرباني نه کوي دا وړي سپک کاری فکر کومه راځو دا وړي موږ تاسې تقریبا د اماني فکر په نوم باندې لکه څنګه چې مخکې راغان سي بیا سوال مطرح کړي چې څه سوي دي فکري او علمي لحاظ کنه دي سوي د اماني فکر په نوم باندې یو ډېر ښه کتاب لیکل شوی دا چې هغه په اتوشتم دی اسد د ازمري په اتوشتم باندې تقریبا ډېرو زیاتو خلکو ته وویشل سي البته له سولې خبرندوی او څېړنیزې ټولنې څخه نړۍ مننه چې په دې برخه کې دوی دا کار کړی ده
بالکل او زه فکر کوم چې استاد حبیب الله رفیع په کار کې څو دقیقې مخکې ما ورسره خبرې وکړلې هغه په دې اړه
زیات امکان ولري هغه کېدای شي ایډیټ کی البته لیکل شوی د بل چا په واسطه باندې ده خو استاد رفیع الله او استاد حبیب الله رفیع هم زموږ تاسو یو ډېر مشهور تاریخ دانانو څخه ده چې تقریبا کوم د ډېر زیات استاینه ونه وسیږي چې د پرته د غازی امان الله خان یو غونډم خون نه کوي کله چې د حضور حالته نه وي او دغه تاریخي خبرې پکې ونه کی نو غزم موږ تاسو یو ستره هستی ده خدای دې ډېر عمر ورته ورکړي بل دا ده چې د غازی امان الله خان د سیډنیز مرکز په نوم باندې غواړو چې داسې یو سیډنیز مرکز ولرو چې هغه لکه په نړۍ کې نور ډېر مهم ستر ستراتیژیک دغه سیدي وبخه سیډنیز مرکزونه چې دي ریسرچ سنټر چې دي په هغه شکل باندې دا هم دغه نوم پیدا کړي او دا ډېرو قوی او پیاوړو اشخاصو ته کله کله یا وخت په وخت جوایز ورکړي لکه موږ تاسو نوبل پرایز لرو تقریبا کنه چې د امریکایانو لخوا څخه دا ورکول کیږي او د یو نوم باسه لید په نړۍ کې نو دغه د غازی امان الله خان سړنیز مرکز هم هغه سی باید نوم وباسي او ځینې مهم مهم ریسرچونه او شینه د دوی په مرکز کې هلته پریزنت سي یا خلکو ته ایراسي له هغه څخه باید نړۍ ګټه واخلي بل دا چې موږ تاسو دا ځل ګورو تیر ځل موږ تاسو د دې شاهدانو چې د دارالامان ماڼۍ ړنګه پنګه وه او دورې د دارالامان ماڼۍ بیرته هغه تقریبا هغه اول حالت ته اوښتې ده نوې او تازه ښکارېږي نو دغه یو بله ډالۍ ده البته د دې دغه به دلته اوس دغه ته نه ورکوو حکومت ته به یې لاسته راوړنه نه اړو چې بیا دا کمپاینۍ دغه ونه نیسي ولې دا یو افتخار ده چې موږ تاسو بیرته هغه خپله د دارالامان ماڼۍ چې یو ډېره تاریخي ماڼۍ ده هغه مو بیرته لاسته راوړه هغه په اصلي ماهیت او شکل باندې بیرته واوښتله د دې ترڅنګ بل شی چې ده هغه دا ده چې دورې په داخل د ارګ کې نل منځل کیږي، یعنی یوازې په داخل د ارګ کې نل منځل کیږي چې د ارګ په څلور دیوالونو کې دغه ورځ را منحصره سي. مثلا یوازې د غازی امان الله خان په قبر باندې د یو دوه درې ګلونو د خودلو په مراسمو سره دا ورځ ختم سي. دا ورې به په ټول هیواد کې شور جوړیږي. هغه خلک چې فکر کوي چې دا کمپاینی کارونه دي، هغوی دې مهرباني وکړي له دولت څخه دوی ډیر شور جوړ کړي، خپل غواړي چې مثلا ولس دوی ته درناوی ولري. موږ تاسې په تیره مشورتي سولې مشورتي لوی جرګه کې هم د دې شاهدانو چې ځینو خلکو دا ادعاوي کولې چې دا جرګه خو کمپاینی بڼه لري، څنګه دوی غواړي چې واک تمدید کړي که څه هم هغه واک مخکې جرګې څخه تمدید څه ولې. هغلته چون هغه یو ملي ارزښت و، ځینې کاندیدانو ورته ارزښت ور نه کړ. دا چې اوس ولس له هغه ځینو څخه نفرت لري، یو علت یې هم همدغه ده چې دوی ملي ارزښت ته درناوی ونه کړ، ولس اوس د دوی درناوی نه کوي. په کیسه کې دي دلته د په دې خاطر نه ویل ساته کمپاین وکړو، هغه څوک چې راغلي و ټول د خیر یوسي. د همدغه کاندیدانو چې دوی هغه جرګم رد کوله یا هغه تحریموله، د دوی نمایندگان راغلي و ولې دوی په خپل حالته حضور نه پیدا کاو، خاص په دې خاطر چې په سیاسي لحاظ ځان یو څه غټ ونیسي، ځان مطرح کړي. په دې خاطر باندې هغه ملي ارزښت تحریم کړ چې بدبختانه وایم یا خوشبختانه وایم، د دوی په خپله بدنامۍ باندې تمام شو. نو دا ورې به موږ تاسې که په غرونو کې وي، که په کورونو کې وي، که مکتبونو کې وي، که په جوماتونو کې وي، لکه څنګه چې رغان صاحب ورته اشاره وکړه، دلته دغه یو ناسم پوهاوی چې رامنځته سوی هغه دا ده، دوی فکر کوي دا ځینې خلک چې غازی امان الله له ملا سره په ټکر کې وو، له ملا سره په ټکر کې نه وو. غازی امان الله عکسونه موږ تاسې لیدلې، تاریخ مو لوستلی ده، هغه له ملایانو سره ډېرې ښې اړیکې لرلې. ولې فقط هغه یوه ډله چې هغه د بهرنیو په واسطه تمویلېدل، او خاص د دې په خاطر هغوی ته وظیفه ورکړی سوې وه چې تر څو غازی امان الله خان له واک څخه لرې کړي، هغوی د اسلام بهانه وکړه. هغوی مثلا د ملک ثریا دغه عکسونه او شعینه ورته بهانه کړه چې هغه انګریزان ورته فوټوشاپ کړي وو. په هغه وخت کې موږ تاسو په دې شنو څه پیدلو چې دغه رقم کارونه بند کیږي، ولې هغه چون مخته تللی وو، پرمختګ یې کړی وي، هغو خلکو هغه عکسونه او شعینه ډیزاین کړه، هغه سره خلکو ته وویشل او ذهنیت یې جوړ کړ، د خلکو د یوې ډلې ذهنیت یې جوړ کړ، بالاخره د پاچا په مقابل کې راپورته کړه. نو دلته دغه ناسم پوهاوی باید له منځه لاړ شي. په دغه ورځ باندې خاصتا یا تر دې ورځې پورې دغه ناسم پوهاوی باید له منځه لاړ شي. که ملا ده، که عامده، که هر څوک ده، که شاګرد ده، که استاد ده، که مامور ده، که هر افغان ده، ځان چې افغان وایي چې د هر قوم وي، هغه باید په دې ورځ باندې راجګ سي. دغه سلامه کلیزه تر خپله وسه ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې په شاندارو مراسمو ولمانځي، حتی که په خپل کور باندې مثلا تاسو د ازادۍ مثلا د افغانستان د بیرغ دغه لګوي او د سلامي ازادۍ مبارکي او پیغام څه شی پکې نشروي، د بامونو په سر باندې مثلا بیرغونه لګوي او د خپلواکۍ پیغام له خلکو سره شریکوي، دا به هم یو غټ کار تر خپله وسه پورې. ولې الحمدلله دورې د دولت هم سل په سالو کې پاملرنه ده، ولس هم ورته بیداره ده، په ځانګړي ډول په ښارونو کې خو ټول خلک ورته چمتو دي. یو شی هغه ډیر مهم ده، هغه دا ده چې بدبختانه د ازادۍ یا د خپلواکۍ په کلیزه کې موږ د یو شي شاهدانو، هغه دا ده چې ډیری غیر پښتانه دا ورځ نه لمانځي. دا ورځ نه تنها د پښتنو ده، نه تنها د تاجکو ده، نه د ازبکو، نه د هزاراو ده. دلته موږ او تاسې باید د افغان ملت په حیث راجګ سو، که تاجک ده، که ازبک ده، که هزاره ده، که پشهي ده، که هر قوم د افغانستان ده، هغوی که ځان ته افغانان وایي، هغوی باید دا ورځ ولمانځي. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته ترلاسه کولو سلمه کلیزه ډیره ویاړمنه ورځ ده. دلته به موږ هم د خپلواکۍ دغه فکر خپور کړو، هم به دغه ارزښت بیرته راژوندی کړو، هم به نړیوالو ته دا یو پیغام ورکړو چې موږ افغانان یو، متحد یو، په اتفاق یو، او د خپلې ازادۍ او خپلواکۍ هر وخت غوښتونکي یو، په دې پر ارزښت باندې پوهیږو.
مننه. رغان صاحب، په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې هغلته جګړه همدا اوس روانه ده، څه فکر کوئ هغه خلک به وکړای شي له دې ورځې لمانځنه وکړه؟
خوشبختانه خلک علاقمند دي. ملي بیرغ اوس دومره خلکو ته محبوب شوی چې هر څوک یې په ګرځولو، په پورته کولو د خپل کور یا بل ځای خوشحاله دي. نمانځي یې په مختلفو ځایونو کې، البته هغه د نمانځنې شیوه یې فرق کوي. زه ورته هغه د فکري دیده چې ګورم، هغه په کابل کې مغسې سم نه نمانځل کېږي، یعنی د ښځو د پاره کوم عزت، د مدنیت د پاره کومه رښتینې اداره اراده چې هغه وخت کې وایي، هغه کومه معنی فکر مسله چې مخکې یاده شوه، هغې د پاره په هغه کیفي لحاظ باندې کار ډیر کم دی په ټول هیواد کې. یعنی ډیر ضرور دا ده چې په همدې مسایلو باندې ډیر تمرکز وشي. او نور فرق یې نو په مختلفو سیمو کې، چیرته چې امنیت دي هلته به ډیره ښه نمانځل کیږي، چیرته چې د خلکو ژوند او هغه رسیدګي ډیره ښه کیږي، هغوی به دې ته ډیره توجه کوي، ځنو کې سمانی
مننه د بله د کوم اوریدون کې اړیکه واڅخه هم پریس و بل خبر دا چې کراتو وایي چې دغه ورځ نالمانځنه خصوصا چې اوس ورته چمتواله د تیر کال په پرتله یو څه زیات نیول سوی ده. موږ تاسو ګورو هر ورځ چې بیرون وځو یا له ولایتونو نه کوم تصویرونه ویډیوګانې ګورو په خواله رسنیو باندې زخته زیات په دې برخه کې، یعنی ځوانان خپل پیغامونه لري. دغه ورځ نه منځنۍ غیزونه به څوی په ټولنه باندې په خلکو باندې
غیزې به ډېری ځوان نسل، خصوصا هغه نسل چې د مهاجرت نه بیرته هیواد ته راګرځیدل او داسې یو فکر ورسره وو یا شته چې ګوندې افغانستان یوازې د جنگ جګړو هیواد چې نه هغوی متاسفانه د خپل تاریخ نه ښه درک نه لري، د خپلو اتلانو نه چاکه په ایران کې وخت تیر کړی هغوی دپاره خمینی یو الګو و یو قائد و، چاکه پاکستان کې ډېر وخت تیر کړی هغوی ته قائد اعظم، هغوی چې افغانستان ته راځي او یا راغلي دي او ورځ تر بلې د دغې نمانځنې هغه پرجوشه کېدل ګوري، دوی ته د دوی بچیانو ته یو ښه پیغام دغه ورکوي چې افغانستان هم یو هیواد دی چې ډېر ویاړلی، ډېر لرغونی تاریخ لري، اتلان لري. دوی په هر لحاظ په ځان باندې باور پیدا کوي، په خپل هیواد باندې، په خپل راتلونکي باندې، په خپل تاریخ باندې، د وطن سره مینه زیاتیږي او دا د افغانستان په خیر تمامیږي چې څومره ورسره د خپلو اوسیدونکو د خلکو هغه علاقمندي او مینه زیاته شي.
مننه. بیا هم یو اوریدونکی لرو. سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام. خوشحال سلام وایم دا آزادی راډیو کارته ورته کوم سلام دعا وایم.
وعلیکم السلام. او دا راته وایي چې کوم ځای مو اړیکه نیولې، څوک یې؟
ولایت څخه د اصلاح خان د پر پاړې ته
د تاسو په ادرس او نوم باندې پونس مو مهرباني وکړئ یو ځل وایي. صدیق الله خان هلته راته ووایه چې په هلمند کې څومره د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د سلمې کلیزې دپاره چمتووالی نیول سوی ده. تاسو په خپله څه مشخص چمتووالی نیولی که نه؟
د دې پاک شي که دا چې وایم اورېدونکو او هغه ورو ته چې کوم په راډیو کې خبرې کوي هغه ورو ته درناوی او سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
همدا وایم چې ګرانه وروره ډېر ستا خبرې موږ ته د قدر وړ دي او ډېر خوشحاله شو. موږ خو بې سواده راغلل شوي یو او دا افغانان چې دي څلور کلن نه څلور کلن جګړې نه کړي یو وخت چې موږ مجاهدین په ځانه کې وو. موږ ډاکټر نجیب بشې ته قصاوه چې دا زموږ د هېواد یو دښمن سړی دي او هغه چې وو پاک افغان بچی وو او اوس اشرف غني بابا چې دي همداسې وطل بچی دي که اوس ته ولاړ شم د مخالفین سیمې ته دی علم د شواده خلک دی هغه نه کوي هغه په دې باندې نه کوي هغه څنګه د مخالفت اصول نو د جماعت او د دولت مشمنه خلک دی دا نه په هغه څخه نو دا تاسو کې کوم څه د شواده هم زه غواړم د خپل شواده سره نو ما دونه دغه نه درلودي چې کومه درلودي چې ما نه خام نه دوی نو رښتام که خلک وو پوهیږي چې خلک پوهیږي د شواده خلک هم پوهیږي دا عمل شواده په څوارو نه دی دا دغه څه د شواده دی کو کپوي شي خلق خپل هیات درناوی لري خپل مشران درناوی لري دی ورته درناوی لري دا مش مشالي یو خپل مشران د مزار کو که هم شرف نو بشوال ام پرغه د مزار کو که ژوند دي او کمر دي او کدا و دي ام په دې باندې خو افسوس مش خلق بعد چې د شواده نه وای او شواده رو په هر څه باندې جواز څنګه څنګه باندې پیږي چې جواز خو د هغه په هر څه باندې پیږي چې موږ څه څه کوي څه څه نه خبره سره لري نو دا خو انګريزانو فلم کړی دي ما څو کال مخکې امو شه هم را سره کړی نو سم مشه هله نه دي لرو نو شفای شي لرو د انګريزانو څخه نو دا 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 یو یو د څه مشه لرو په پانان ته درناوی لرو او ساتو څه کومه له دا 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 یو علمي او هوي تاسو وخلګو تورکی هیڅوک نه د دولت مخالفت دا د وځي او مخالفت کی ارڅوک مشته د قدر وړ دي. موږ نه غواړو چې خپل افغانان بالا ووژنو. موږ نه غواړو خپل افغانستان کې بدبختي راول او سوله راول او ورور وړي راول دې موږ نه غواړو چې بالا موږ نه غواړو موږ په تاسو بالا ستیل یو نه ملاد په تاسو ستیل یو او دا موږ په تاسو ستیل یو.
بله سریق خان دار ته وایي هغه کسان چې وست په مختلف ولایتونو په بیل بیل سیمو کې تاسو غاوري هغه ته د تاسو وینا څه ده د جشن د منځنۍ په برخه کې
هغه څه مو دا هغه مو هغه مو زه خپل افغان او مو زه خپل افغان شهر نه مو نشته دا کولای باندې دا غدر نه وي وکړو داغه و دی ورځی ته دا خو هیڅ خبره نه سته که سره وای چې پدې په کتاب کې نه راغلی شخصي خبره د کتاب خو شخصي خبره ده لنن دغه په وخت کې تیارای او څوک ځنه سمال د سوالای نو موږ بعد وښو موږ بعد چې وراره او څو موږ باید خپل د مشر برنامه وکړو او دا جشن باید نو ښه
او تاسو له ملمنونه څه مشخص پوښتنې لرئ؟
ملمنونه څنګه بس امدا خواهش دي چې تاسو په خپل او تاسو خبردار خلک او تاسو باید څه وکړئ چې باید څه وکړئ یعنی په هوا راوړي خلکو ته خلک دا چې واده خلک دي کوم چې وسیم ته زیاده سوال زما د ولسوالۍ په وسیله شو بلاسه ولشکرګه شاته هغه زنه زما سره مخه ما معنا وایي چې دولت زنه غواړم هغه نه کوي اګه دې نو په هغه درجه باندې لاندې د هغې سره کوي دا به شواده نه صلی الله علیه وسلم د مخالفین پر صحیح دا د ټول کوي چې حق کوم دی او زموږ د اسلام او زموږ د قران او زموږ د افغانیت او زموږ د خلکو د تمامیت لار کوم
ډیر زیات مننه کور ودان د ټکولي نظر نه وړاندې کړل او همدار صاحب راګرځو تاسو ته دوی د عامه پوهاوي یادونه وکړه ته باندې مخکې رغان صاحب په دې اړه مشخص خبرې وکړل چې څومره اړین دی د تر ازو چې د ځوانانو ونډه د اوس په افغانستان کې له نیمایي زیات نفوذ د افغانستان ځوانان دي د ځوانانو ونډه څومره موثره تمامېدای شي د یوازې د سلمې کلیزې نه د افغانستان هر بل ملي ارزښت هر دغه سي مسله یا دغه خبره چې هغه نن مانځنه په کار ده د ځوانانو ونډه څومره مهمه او اړینه ده
پدې کې هیڅ شک نشته دا چې زمونږ د هیواد ډیری نفوس افغانان ځوانان تشکیلوي یعنی افغان ځوانان نه تشکیلوي موږ تاسو نه تنها دا چې د خپلواکۍ د کلیزې پر منځلو کې ځوانانو ته اړتیا لرو موږ تاسو په اقتصادي پرمختګ کې هم ځوانانو ته اړتیا لرو موږ تاسو د جنگ په ګټلو کې هم ځوانانو ته اړتیا لرو موږ تاسو د سولې پر راوستلو کې هم ځوانانو ته اړتیا لرو یو شی چې ډیر مهم دغه دا ده ځوانان خو به تا من لمونږ سره وي او وسم را سره دي او بغیر له دې چې دولت وایي کوونه وایي ځوانان د خپلواکۍ ورځ مانځي لکه مخکې چې رغان صاحب هم ورته اشاره وکړه زه به تاسو ته د دیارلسونهوم کلیزې د خپلواکۍ د ونویوم کلیزې مثال درکم مونږ د عدالت ګوند له خوا څخه په حبیب الله ځاځي پارک کې تقریبا 13,000 پورې کسان را جمع کړه هلته مو یو میله ورته جوړ کړه یو جشن مو ورته جوړ کړم که څه هم امنیتي تهدیدات او ګواښونه موږ ته ډیر زیات متوجه وو له امنیتي ارګانونو څخه نړۍ مننه چې په هغه وخت کې زموږ امنیت ونیو یعنې دا موږ ته دولت نه وویلی دا د موږ هغه د ملي احساس له مخې څخه موږ راټول سو په همدې شکل په ننګرهار کې که تاسو وګورئ هر کال د ازادۍ د خپلواکۍ د کلیزې د منځلو په خاطر باندې مدني ټولنې دي او ځوانان دي او قومي ټولنې دي دوی ځي مثلا د غازي امان الله خان قبر باندې ګلونه ږدي یو څه مراسم چې په خپله دوی سره ترتیبوي په هغه شکل لمانځي یعنې که دولت توجه کړې وای که نه وای کړی دا خلک لمانځي افغانان لمانځي دا ورځ ځوانان هم په دې کې بوخت دي ولې دا چې موږ اوس کوشش کوو چې ځوانان په یو ډول سره منسجم کړو او د دغه منسجمو برنامو له لارې څخه موږ د ازادۍ سلمه کلیزه ولمنځو نو دغه د موږ لپاره خوالی بیدای چې هم په اتحاد او اتفاق سره هم به زموږ هغه برنامې ډېرې ګډوډې ونه اوسېږي هرج مرج به پکې ونه اوسېږي برنامې به مو ډېرې منظمې لاړې سي نړۍ ته به مو یو ښه تصویر یو ښه انځور ورکړی اوسي نو په دې باندې موږ کار کوو تر ټولو مهمه خبر دا ده چې دا ځل الحمدلله د افغانستان اسلامي علما کرام چې دي دوی هم له موږ سره ولاړ دي ډاکټر نجیب الله یو خبره کوله چې موږ تاسو دغه یو متر ځای باید را خپل کو او هدف له منبر څخه دا ځل الحمدلله د افغانستان علما اوس په دې پوه دي کمخ کې پوم ځانونه پټګیا چولې ځان ته خبره ده ولی اوس په دې باندې الحمدلله دوی پوه شوي دي چې غازی امان الله خان له علما سره په ټکر کې نه وو دا د پردیو دسیسه وه د پردیو د دسیسې ښکار سو او له یو څه محدودو کسانو څخه د عالم دین مثلا نه پیږم خادم دین رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې باندې دوی څخه ګټه واخیستله د دین نوم یې ورک ځکه چې په نړۍ کې موږ تاسو کچیر هم وګورو کله چې څوک یو چیرته جنگ کوي یا پاچاهي راپرځوي نو دوی یو څه انګیزه باید ورته ورکړي یا د قوم په اساس باندې یا د نژاد په اساس باندې یا د سمت په اساس باندې یا د ژبې په اساس باندې او یا د دین په اساس باندې دغه انګیزې که ته ورته ورنه کړې ته څوک جنگ ته نه شي راپسولی مثلا دا اوس خدای مکړه که ته غواړي چې پښتون وزاره سره واچي یا مثلا په سنیو شیا باندې په جنگ سره چولای سي یا ورته وایي چې ته پښتون یې هغه زاره د په جنگ سره چولای سي خدای مکړه مثلا د ډیر بد مثال زی ورکوم نو کدل ته دغه یو دغه ورته وکیا مثلا ورته وایي چې دغه سم تو سم بازی په کرا ولې شمال او جنوب سره په کې واچي شرق او شمال سره په کې واچي کنه په دې شکل وانګې ز چې ته چاته ورکې ته بیا کولای سي چې جنگ را منځ تکړي او سوکلی شوکې یا واک څخه و پر ځوی ایست تکړي نو دلته هم زمونږ لوی ګټه اوس دا ده چې ځوانان خو اول نه هم و را سره اوس هم دي را سره الحمدلله ځوانانو باندې مونږ ټول ویاړو او دا هیواد چې له دې بدبخته بحران څخه وباسیم له جنګ څخه وباسیم همدا ځوانان به وباسیم که له اقتصادي لحاظه یې مونږ تاسې پرمختللی کوو هم به د همدې ځوانانو په مټ باندې مونږ تاسې اقتصادي کارونه کوو تجارتونه به کوو خپل هیواد به له اقتصادي اړخ په پښو درو خپل معدنونه به پخپله استخراجوو بیا به په پښو باندې درېږو نو دلته د علما کرامو رول به ډېر زیات مهم وي چې دوی تر اته ویشتم د اسده پورې یا د زمري تویشتمې پورې په جوماتونو کې د ازادۍ د ارزښت په اړه باندې خلکو ته پوهاوی وکړي له خلکو سره په دې اړه باندې وغږیږي د هرې جمعې په لمانځه کې دوی وکولی سي له خپلو خلکو هغه د کومې ساحې خلک چې دوی ته جوماتونو ته راځي جمعې لمانځه په ورځ باندې په هغه ورځ حتی په خطبه کې یو دوه درې څلور خبرې د ازادۍ د ارزښت په اړه باندې وکړي دا چې مونږ یو خپلواک هېواد اوسېږو دا څومره ډېر ښه ده نظر هغه ته چې مونږ تاسې لاس بل چا ته نیولی او غلام اوسېږو البته مخکې راغان صاحب ورته اشاره وکړه چې مطلق ازادي شتون نه لري دا صحیح ده دا بنده چې مونږ ته ویل کېږي په همدې خاطر ده چې مونږ یو بل ته بند یو هغه هېواد چې هغه غریب ده تمن هغه بل هېواد نه اقتصادي مرستې هم سکی سوداګریزې اړیکې به مرسره لري یعنی دا موږ تاسې په یو لحاظ بند شو ولې موږ ته مهم دا ده چې حداقل له سیاسي اړخه موږ تاسې آزاد اوسېږو ځمکنۍ بشپړتیا مو تر خطر له ګواښ لاندې ونه اوسېږي نور سیاسي اړیکې که چېرې چا سره توافق ته رسېږو یا هوکړه ورسره کوو قرارداد ورسره امضا کوو هغه به د هغه قانون او د هغه اصولو له مخې موږ تاسې رفتار ورسره مخ
ته بیا. ډېر زیاته مننه یاسین له هلمند ولایت نه د ټلیفون پر لیک کړه. سلام وخت مو په خیر. مننه تاسو خاص ته قراری ده هلته په هلمند کې څه خبرې دي د خپلواکۍ د سلمې کلیزې دپاره چمتووالی نیول سوی که نه؟
بس چانوالو خو نیول سوی دی په ملي سطحه باندې په دولتي سطحه باندې نه خو سلامونه مې کوي احترامات تاسو ته او ستاسو د راډیو تاریخ ته ستاسو مېلمنو ته او محترم اورېدونکو ته
ډېره مننه. وعلیکم سلام.
نظر مې داسې دی چې د محترم مېلمنو ته پوښتنه دا ده چې نن ورځ په دوحه کې په مسکو کې یا سبا او بل سبا په کوم اروپایي هېواد کې د افغانستان په سرنوشت باندې خبرې کېږي دغه موږ ټولو ملي مشرانو ته احترام لرو غازي امان الله خان ته هر ملي مشر ته مو احترام ورته لرو خو د دوی هم پوښتنه دا ده چې ښه به دا نه وایي چې یعنې نن ورځ د یوې ولسوالۍ بلې ولسوالۍ ته دولتي او دولتي کسان نه شي تلای خصوصا په هلمند کې پیاده
نظر
احساس د قدر ور ده امنیتی مشکلات دی په هر ځای کې په امریکا کې هم کېدای شي یو ساحه داسې نام نه شي چې یو ځای نه بل ځای ته د یو چا تګ ممکن نه وي دا جنایي تروریستي ډلې په ټوله نړۍ کې شته خدای دې وکړي چې سوله راشي وطن ته دغه مشکلات حل شي نور په هره سیمه کې د افغانستان قانون دی د افغانستان نظام یو منتخب نظام دی د افغانستان د خلکو اراده پکې موجوده ده د افغانستان هر څه په خپل واک کې دي دلته امنیتي مسلې چارواکي څنګه دي سوک خدا سوک بد ده دی مسئله دی دی بنده دی وړو مسائلو د پاره باید خپل ملی ارزښتونه افتخارات ته په کم سترګونو ګورو هغه په ما استلا ده یوې سپګې د پاره باید وای پوستین ته ور وانه چو دغه د ازادۍ تاریخ ک از منګه دوستان ولولي چې په سومره سخت شرایط از منګه نکونه پاسیدلی دي یو زبرځواک نه ازادي ګټلې ده یو افتخار ګټلې هغه د خاطر چې یو کلینه بل کلی ته یو دولتي مقام نشیت لیدا خو عام ستونزې دي د ارزای کېشته نو هغه سي لوی فداکاری لوی کارنامه چې تاریخ ور باندې ویاړي نور هغه زبرځواکونه ورته تسلیم شي دي چې دغه ملت داسې یو ملت ده چې ازادي خوخه ملت ده قرباني ورته ورکي او د چا اسارت تزان نه ورکي نو دغه ډیر وړ مسایل دي چې زمونږ دغه مسله څنګه دغه څنګه د مونږ باید په لوی چوکاټ کې دي مسایل ته وګورو او هغه
کې د خلکو کې دایسي یو فکر دا وی خلکو سره نه دا وی په افغانستان په یو شمیر ولایتونو یا یو شمیر ولسوالیو کې هلته طالبان فعالیت لري دغه بیرغ خوشبین دی او د افغانستان ملي بیرغ چې درې رنګه بیرغ دی هلته به دغه د پروت کولو اجازه نه وي خلک اندک نه دا د ورسره
که طالبان دا کار کوي یعنی طالبان هم باید په دې فکر وکړي چې دغه بیرغ د دوی بیرغ هم دی دا طالبان هم د دې وطن بچی دي سمه ده چې یا تیروتی دي یا خپل په یو غلط اراده د دغه مقدس بیرغ په مقابل کې جنگیږي، خو ځان باید د دې وطن مالک وګڼي، مالک دی که طالب خي که بدی، څوک دې وطن نه نشي استله. هغه بیرغ چې دوی پورته کړه او هغه ته موږ احترام لرو، خو هغه بیرغ چې دغه درې رنګه بیرغ د افغانستان د اساسي قانون د مخې جوړ شوی دی، ته د ملت استازو رایه ورکړې ده. طالبان باید هیڅکله د ملت د ارادې په مقابل کې ونه درېږي. که درېږي، هغه د تاسې ګورئ چې مخکې دویم اشاره ورته وکړه چې خپل وطن ځنې پاتې، کله یو ځکي مجلس، کله بل ځکي مجلس. نو هر څوک چې خپلو مقدساتو ته، خپل هغه افتخاراتو ته په کمه سترګه وګوري، هغه ته خدای د هغې جزا ورکوي، او دوی ته به یې هم ورکوي، او اوس یې هم ورکړې ده. د ملت د تنفر سره مخ دي، او هغه د خلکو ځنې زړه بد دی چې د دوی د ویرې، د دوی د وحشت د وجې نه دوی هغه خپل بیرغ په ځینو سیمو کې نشي پورته کولی. نو زما د طالبانو ورونو نه، که څوک زما غږ اوري او ځان د دې وطن مالک ګڼي، هغه ته دا وایم چې ولې د دې ممانعت کوي چې ستا د وطن بچي، ستا ماشومان د دې وطن د مالکیت له احساسه بي برخې شي؟ او دا د دې وطن د مالکیت د احساسه بي برخې کول دي چې ته دغه نه دغه بیرغ اخلي، ته دغه نه دغه د ازادۍ د تجلیل حق اخلي. دا په لوی لاس ته ادعا د دې کوي چې زه د دې وطن د ازادۍ لپاره جنګیږم، که څه هم دا غلطه ادعا ده، خو ته په غیر شعوري ډول باندې بیرته د دې وطن د اسارت لپاره کار کوي، د دې خلکو د غلامۍ لپاره کار کوي چې ته د دې وطن د خلکو نه د ازادۍ د تجلیل حق اخلي. هغه قرباني چې د دوی نیکونو ورکړې ده او په خپلو وینو باندې د دې وطن ازادي ګټلې، ته دغې د نمانځنې حق د دوی نه اخلي. دا خپله یو ډول غلامانه ذهنیت دی، او طالب نه باید د دې معنی نشي خپله دې راووزي. د طالبان هم د هغو افغانانو بچیان او لمسیان دي چې د ازادۍ د دې مارکې په ګټلو کې د غازی امان الله خان او زمونږ د نورو نیکونو ملتیا کړې ده. طالبان باید د دې د خاطره چې د نن ورځې یوه سیاسي اجنډا یې چې هغه هم یوه بیروني اجنډا ده او چا ورکړې ده چې واخله دا د جنګ تنور تود کا، یو سو روپۍ یا یو مقام یا یوه ګټه شبه په لاس درشي، د دغه نننۍ ګټې د خاطره دي د خپلو نیکونو ارواوې نن آرامي. هر طالب که د دغه بیرغ د لګولو ممانعت کوي، په دې د فکر وکړي چې د ده نیکه، غور نیکه، نور مشرانو به د ازادۍ احساس نه لره، هغوی به د دغه بیرغ د راپانده کولو دپاره، د دې ملت د ازادۍ دپاره قرباني نه وي ورکړي، په دې غذاګانو کې به دوی اشتراک نه وي کړي. که فکر کوي چې کړی ده او خامخا به یې کړی مي، ځکه افغانان ټول ازادي خوښي دي، نو چې کړي ولې د خپلو نیکونو اروا نه ارامي؟ ولې د دې وطن د خلکو د ازادۍ د احساس توهین کوي؟ ولې د خلکو نه دغه حق اخلي؟ نو دا یو غلط کار دی. هر چیرته کوي دا د تقبیه کولو وړ دی، د غندلو وړ دی، او خواهش نه ده چې نه یوازې معنی نشي راودي وزي، هغوی دم په خپلو سیمو کې همدغه درې رنګه بیرغ پورته کړي، د حکومت سره کوي نن مانځي، د ولس سره دې ونمانځي. دا دې وښایي چې دویم د ازادي خوښي دي، هغه د نیکونو د قربانیو احترام کوي، او خواهش نه ده، یعنی که غواړي چې خپل هغه افغان بودن، افغانواله ثابت کی، دغلته دی راوزی، کابل ته نشی راتله، په حکومت سیمو کې چې دوی حاکمیت لري، هلته دی خپ خوشاله باندې که پاتن باندې نن مانځي، خپل ترانې دی وغږی، خو دغه ورځ باید تجلیل کی او د قدر پستر کوي.
مننه د دې لپاره مې د بیرغ یادونه وکړه، راغان چې د دې لپاره چې دغه ورځ لن مانځنه نه یو گزینه یا یو برخه د بیرغ پورته کول دي، خلک ځان سره بیرغونه اخلي، ګرځوي، هغه راپوي. نو د دې لپاره مې دا موضوع یادونه وکړه. همدار صاحب، امنیتي ځواکونه، امنیتي بنسټونو نه تاسو غوښتنه په دې برخه کې، یعنی دغه ورځ د لمانځنې په برخه کې څه ده؟
نه تنها دا چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه، بلکې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په وخت کې زما له ټولو ولس څخه به هیله دایي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه کړنې هم وستایي. دا چې دوی زموږ تاسې امنیت نیسي، دا هم وستایي. طبعا امنیتي او دفاعي ځواکونه به خپله دنده ترسره کوي، زموږ تاسې د ټولو جشنونو امنیت به هم دوی نیسي. ولې ښه به هلته یي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو ځایونو کې واوسیږي، هیڅ زموږ به تاسې په خاطر ډېر زیات په تکلیف نیسي، او دغه ولس په خپله هم د ځان امنیت ونیسي، او هم زمونږ تاسې د نورو هیوادوالو امنیت ونیسي. له طالبانو څخه به مو هیله دایي چې دغه ویاړمنه ورځ دې د ولس په وینو باندې نصره کوي، له دوی سره د یو ځای ولمانځي، هغه اتحاد او ورورولي او اتفاق دې وساتي. بل هغه هم انشاءالله سوله را روانه ده. که چیرې طالبان هم د دې ورځې په لمانځلو کې له ولس سره همکاري ولري یا له دولت سره یو څه همکاري ولري، نو زه باور لرم دغه ولس ډېر لوی ولس ده، هغه خپل دښمن هم حتی ډېر په اسانۍ سره بخي کله چې بېرته لږ ښه رویه ورسره وکړي. نو دلته که د طالب او د ولس ترمنځ دغه رفتار او رویه یو څه دوستانه او انساني او افغاني وغوسیږي، باور لرم چې د ولس به د طالبانو سره هم یو څه مینه پیدا سي، او د دوی هغه نفرتونه چې د جنګ په خاطر یا د پردي جنګ په خاطر باندې رامنځته شوي دي او د دې تحمیل شوي جنګ په خاطر باندې رامنځته شوي، چې طالب او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یو د بل سره په سنګر کې مقابل لوري کې سره درولي دي، نو دغه نفرتونه به هم یو څه راکم شي، او دا ورځ به هم موږ په ګډه لمانځلې وي. نړۍ ته به د خپل ملي وحدت او د یووالي او د خپلواکۍ د ارزښت ساتلو یو ښه مثبت انځور وړاندې کړی اوسي. نو فکر کوم دلته له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه لکه د تل په شان زه په هره مرکه کې له دوی څخه مننه کوم، حتی که موضوع هم دا نه وي، له دوی څخه یو خاص مننه همیشه ما کړې ده او بیا هم کوم، ځکه دوی دي چې د خپل سر په قربانۍ باندې ما او تا ته یې داسې زمینه برابره کړې چې دلته په رادیو کې ناست یو، دا مرکه موږ په ډېره آرامه فضا کې ترسره کوو. که دوی نه وای زه فکر نه کوم چې زه دلته راغلی وم، او یا تاسې دلته راغلی وای، رغان صاحب راغلی، یا نور ځوانانو دوستان راغلی وای، یا تاسې دلته کار کړی و. نو په همدې خاطر له دوی څخه ځانګړې مننه، خدای دې ورته اوږد عمرونه ورکړي، د هېواد او د وطن او د دین په خیر عمرونه دې خدای ورته ورکړي، او ولس دې له دوی سره همکار اوسېږي، دوی به طبعاً له ولس سره همکاري او له طالبانو مهیله دا ده چې له ولس سره همکاري ولري.
مننه ډېره زیاته رغان صاحب او همدار صاحب، تاسو راغلئ سټوډیو ته، له موږ سره مو په دې برخه کې بحث درلود، خپل نظریات مو راسره شریک کړل. تاسو قدرمنو اورېدونکو هم سلام او بخښي، ډېره مننه، او دا چې همیشه وخت تاسو موږ خپرونه اورئ او خپل نظریات له موږ سره ټلیفون په لیکه باندې شریکوئ. دا خبرونه د موږ همکار د تخنیکی همکاري باندې تاسو ته وړاندې سو، انجینیر صاحب اوبایت همیشه وخت ما سره همکاري کوي، تاسو ټلیفونونو خصوصا په دې برخه کې زخت زیات همکاري کوي، او تاکید دا وی چې ډیر کله هڅه کوي چې زر د تاسو اړیکې راوخلو. لټول نه ډیره زیاته مننه، ښه وخت ولرئ، آباد.